سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوي د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د سباندې 3000 کانټینرونو د لیګد بهیر روان دی د دې خونی یو مسول خان جان الکوزی پرون ازادي رادیو ته ویل د دوه کانټینرونو لیګد ول د چهارشنبه پر اس پیل شوی
په نورمال شکل باندې د کراچۍ نه د هغه کانټینرو 3000 څخه د پاسه کانټینرو چې په اسلام آباد کې تعهد شو ورسره د انتقال شروع شول او کانټینر دا غزن راووتل بغیر د هغه څلور سو کانټینر چې هغه په تنې کې تکلیف کړي نو ټول کانټینر به افغانستان ته راشي
د پاکستان حکومت له سباندې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو سباندې 3500 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي وو سباندې 1400 کانټینرونه اوس هم د پاکستان د حکومت په حساس یا د بندیزونو په لیست کې دي چې تر پروسس وروسته ممکن او خوشی شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ستاندارد ملي اداره وایي 40 ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته ستانه کړي د غیدارې پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بې کیفیته تیلو ټانکرونه د دې ادارې په وینا په تیرو دوه ورځو کې د فرال بندر بیرته ایران ته ستانه کړای شوی په دوام کې افغان سوداګرو غوښتل شوی چې افغانستان ته بې کیفیته تیل وارد نه کړي کنه د سرغړونې په صورت کې ورسره قانوني چلند کیږي د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی تر دې وروسته د انفرادي حسابونو لرونکي کولای شي په اونۍ کې زر ډالره چې د اویا زر افغانیو معادل کیږي له خپلو حسابونو وباسي دغه بانک په هغه اطلاع کې چې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې د امریکایي ډالرو انفرادي حساب لرونکي په میاشت کې یو ځل د پیسو غوښتنه وکړي نو کولای شي 3000 امریکایي ډالر له خپل حساب وباسي تر دې مخکې په افغانستان کې د انفرادي حسابونو لرونکو کولای شول چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر او په میاشت کې 2000 امریکایي ډالر وباسي د مصر د دولتي اطلاعاتي خدماتو ادارې مشر زیار شوان وایي مصر او قطر په غزه کې د دوه نورو ورځو لپاره د اوربند غزولو په باب مذاکرات دوام ورکوي پرون وخت د بلې ورځې په مخه د اوربند دوام خبر ورکړل شو د جرمني خبري اژانس دی پی راپور لمخې رشوان ویلي د لنډمهاله اوربند غزول د نورو بندیانو او یرغمل شو خلاصولو او غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته زمينه برابروي قطر او مصر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر سر په توافق کې منځګړیتوب کړی د لنډمهاله اوربند له تیرې جمعې نافذ شو د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او څلور پناغښتون کې د اسپانیې د جنوب ساوایلو ته سیرمه ورسله هغه مړ شول چې په پناغښتون کو لیوی بار کښته د ځان چولو ته مجبور کړی شول د اسپانیې په جنوب کې د کادیس ولایت د مطبوعاتي دفتر پرون پنځمه په یو اعلامیه کې ویلي د چهارشنبه نه وخت لدی کې خته د شپږو ماشومان په ګډون یو د شنور کسان ژوندۍ پاتې شوی او سلوري رښتون ته لیکدول شوی د اعلامیې لمخې کامپوسو تو سایل ته نږدې د کښته چلوونکو اوشت کسان مجبور کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي او لدی کبل سلورو کسانو سا ورکړه اته نور کسان بل سایل ته نږدې لیکته خېزه چولو ته اړ کړی شوی د کښته چلوونکو چې د بی پیلوټ الوتکې لخوا د غوي د ځای ځایګي د تثبیت لپاره تعقیبېدل تختیدل دي چارواکو ویلي دغه پناغښتون کې د شمالي افریقا د څو هیوادونو دي رازو اول مطلب ته د هند په پلازمینې نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د قنصلي چارو د بیا پیل خبر ورکړل شوې ده د سفارت دوه ډیپلوماټانو ویلي دغه سفارت مسولیت یې د هند حکومت په غوښتنه منله تیر جمعه د افغانستان د تیر جمهوري نظام سفیر فرید مامونزي دغه سفارت د بشپړ تړلو خبر ورکړ وروسته د طالبانو یو جګپوړي چارواکي ویل هند کې افغان سفارت او قنصلګرۍ له دوی سره په تماس کې دي او ژر به سفارت برتا پرانستل شي په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته
د هند په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال قونسل وایي په نوې ډیلی کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت مسؤلیت اخیستی دی
د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت موږ دواړه جنرال قونسلانو ته وویل چې ځانونه ژر د بهرنیو چارو وزارت ته ورسوي کله چې هلته لاړو دوی وویل هغه څه چې دوی میاشتې مخکې مو ویلي وو چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت نه تړل کیږي دوی له موږ هیله وکړه چې د ممبئی او حیدرآباد د کارونو ترڅنګ د سفارت قونسلي چارې هم پر غاړه واخلو
تر دې مخکې د هند لپاره د تیر جمهوری نظام له خوا ګمارل شوی سفیر فرید مامونزي تیر جمعه د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی وو حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکی ورداک پرون په نوی ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګ ملي بیرغ ته اوچتولو ویډیو هم خبره کړې ده ابراهیم خیل ویلي مخکنی درې رنګ ملي بیرغ زوړ شوی وو چې پر ځای نوې بیرغ اوچت کړای شو په نوې ډیلی کې یو سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل لدې سره د سفارت ټکنې شوې چاره بیرته پیل شوې دي زکی وردک ویلی چې سفارت به خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي او افغانانو ته به خدمات وړاندې کوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلی و چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام شي. سفارت ویلي و چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو لپاره دواړو لورو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي وو او بالاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي وو چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال، موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ویلي وو ډیر ژر به دغه سفارت بیرته پرانستل شي. په هغې ویډیو کې چې محلي رسنیو پرون خپره کړې، سید محمد ابراهیم خیل او زکی ورداک د طالبانو له حکومت سره د خپلو تماسونو خبره نه ده کړې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان، ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمانوي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو ځپل دوام لري. ځینو خزینه فعالانو دغه بنسټ ته ویلي خزینه اعتراض کوونکي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. طالبانو ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. دا مهال د ښځو د حقونو څلور فعالانې، جولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقي او پریسا آزاده، د طالبانو په توقیف کې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بشری حقوقو د څار سازمان وی لا هم د شوزو څلور فعالانی، جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی او پریسا آزاده په خپل سری ډول تر نیولو وروسته د طالبانو په توقیف کې دي. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په ویلامې کې د طالبانو لخوا د خپل سرو نیونو، د شوزو د حقوقو د فعالانو ګواښلو او شکنجه د دوام په تړاو یو ور بیا د شوزو د دوغو څلور فعالانو یادونه کړې ده. دغه بنسټ ویلی چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې د ښځو له حقونو د طالبانو د سرغړونو اراده نور هم جوته سوه. د اعلامیې په دوام کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د اعتراضونو دوام ته اشاره شوې چې د ډوډۍ، کار او ازادي شعارونو په ورکولو سره لارو سړکونو ته راوتلې وي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو دغو اعتراضونو ته په تاوتریخوالي، توقیف او شکنجه سره ځواب ویلی دی. د ښځو د حقونو یوې فعالې دغه بنسټ ته ویلي چې همکاران یې د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. د هغې په وینا د ښځو د حقونو فعالانې په پرلهپسې ډول تر فشار لاندې دي او اندېښنه لري چې ممکن ونیول سي. د جولیا پارسی یوې خپلوانې تیره چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ښځو دغه فعاله د طالبانو په توقیف کې له رواني ستونزو سره مخامخ ده. جولیا پارسی لخپل زوی سره دوی میاشت مخ کې په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سو. د طالبانو چارواکي چې زیات وخت د شوزو د فعالانو، د مدني ټولنې د غړو او خبريالانو د نیولو په باب څه نه وایي، د جولیا پارسی او درویو نورو شیزنه فعالانو د توقیف په باب هم چوپتیا خپله کړې ده. مبارزو او مخکښو شوزو د غورزنګ غړي شمایل توانا وایي د طالبانو حکومت د شوزو په ځپلو سره د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې سرغړونه کړې ده.
چونچ کې تاکید در اعلامیه حقوق بشر شوه در ماده
لکه څنګه چې د بشري حقوقو د اعلامیه په لومړی او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرې ازادي او انساني کرامت حق ولري او بشري ازادي باید تر پښو لاندې نشي. خو له بعد مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سره راوونه کړې ده. په دې دوه کلونو کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه نقص کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي کې جلرو چې له بعد مرغه په ډیرو سختو شرایطو کې شکنجه کیږي.
طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. څه باندې 800 ورځې کیږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړای سوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلي او په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان کړی دی. د طالبانو دغه اقدامات په افغانستان کې دننه او بهر له زیاتو عکس العملونو او انتقادونو سره مخامخ سوي، خو بیا هم د طالبانو دریځ نرم سوی نه دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اسرائیل او حماس ډلې پرون په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر تمدید موافقه وکړه. له دې سره ممکن له دواړو لوریو د نورو بندیانو او یرغمل شوو کسانو خوشی کېدو ته زمینه برابره شي. په غزه کې لومړنی اوربند تیره جمعه نافذ شو چې وروسته پر غزولو موافقه وشوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پرون ناوخته په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر غزولو موافقه وشوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې هدف د نور یارغمل سویو او بندیانو خوشی کېدو ته د زمینی برابرول دي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون پنځشنبه هم دوی اسرائیلي شزي خوشی کړي او د اسرائیل پاوز تم شوولې چې نور یارغمل سوي کسان به هم خوشی سي. حماس ډلې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزه تاړانګه هوایی او ځکني عملیات وکړل. لکه چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه، په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشی سوي. په بدل کې هم د اسرائیل له لوري لږ تر لږه 30 فلسطینی بندیان خوشی سوي دي. اسرائیل وای 125 کسان چې په هغوی کې پلسګونو سرتیری هم شامل دي لا هم د حماس ټلې په بند کې دي. په غزه کې د اسرائیل تر عملیاتو وروسته تر ممکنه حده د لنډمهاله اوربند غزیدو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې د وروستۍ جګړې له کبله په زرګونو فلسطینیان وژل سوي او د دې ښار د 2 میلیونو او 3 لک اوسیدونکو له ډلې څه باندې 3/4 برخه یې له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره سوي دي. له دې سره په غزه کې یو بشري بحران رامنځته سوی. اسرائیل ویلي کله چې اوربند پای ته ورسیږي د حماس ډلې د شنډولو لپاره به بیرته جګړه پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې د جګړې له پیل وروسته یې سیمې ته د خپلو دریو سفرونو پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو عالی رتبه چارواکو سره کتلي ویلي هیله مند دی چې اوربند شایي وغځول سي او نور یرغمل سوي کسان به خوشی سي. قطر او مصر چې د اوربند په موافقه کې منځګړیتوب کړي هڅه کوي چې د دوو ورځو په مخه د اوربند پر غځېدو موافقه وسي.
نور بس دی. شکسته سکوت
دا نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هرکلای کوم. دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالي ورځې په توګه یادېږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو. دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره موثر و او څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي. د بشری حقوقو او ښځو د حقوقو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشری حقوقو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خبرونه ته ستړي مشي.
اغلی امیل، تاسو نه بخبرونه پایل کول دوړو اول مننه کوم. تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته وایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. او نه یې د کور پلارګنې مني، او نه یې خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي. او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، او اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي. ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو. او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسېدل. او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې پولاندې شوي دا او دا، دا تاسو ولې نه مني؟ نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې، په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانین ورته ورکړی دی، دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي، ګڼې ټولنیزې، اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم مخ کې ویل چې ذکر د خزو یو طبي حق دی، واځي د دې لپاره نه دی چې وخزه د ذکر وکي ځکه چې بیا ډاکټر شي. خو موږ عملاً وس ریپورټونه لرو چې موږ له بیلابیل ولایتونو کې د خزینه ډاکټرانو له کمخ سره ټولنه مخ ته، د خزینه پولیسانو له کمخ سره مخ کیږي. په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او خزی به هم د خپل انجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو خدا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم را سره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي. اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته، ګرانی ملمنی خور ته او همدا شانتي د راډیو ټول مینوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډیر د افسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلوتې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د مکروبونه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه، دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلي دي. دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودله او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله، دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زړه کېدله او د دوی پښې نه زړه کېدله، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله، یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتي په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه ښار ته د بوس ډېر نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله. د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځول د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده؟ دا کوم انتها ته ظلم ده؟ دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلون کې ما نن می دا جبه لنده ده سبب وچي. خو دا هغه عقاید چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونه په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غو چې کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاوتریخوالي باندې څه دي، څنګه مخنیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به ورسته د خبرونه په پایا کې هغه مستونز چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادېږي په تیر جمهوری نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه یې خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلې صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو راایسې په اړه باندې خبرې کیږي، لکلونو راایسې خلک ور باندې بحثونه کوي، ولې په کمی گینا په کلو او بانډو کې د ولسونو ترمنځ ولې لږ تر لږه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی، مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، سلام نتاستا من منو دوی تاور دین کړي خوشاله ما او ډیره مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دوری فرهنګي کلتوري دا د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورورو په اته کاله نه رسیږي، یا نه کرنه یا لس کرنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شوی وي خپل زوی ته او نو خپل ما جلی ته چې وي ته باندې نه زی ته غټ شوی شرم ده دا کار ده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او واسي موسمه ټیک کوم ده دا دي چې کدا هغه کورنۍ مور پلار چې کدا وسی سبق ویلی وي او دا تقریبا وي د ما په نظر داسې خبرې کولی نسی چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه، او هغه کولی سي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته وایي چې ستا خور دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هیواد لري، دا کارونه ستا خور کولی سي، او دا ستا غوندې مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی سي، دا وایي باندې ولاړ سي کار وکړي، او تر کوم ځای چې دې واسطه واند هغه کولی سي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ د کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعه تقدیم کوي، او دا مسله مهم ده چې باید کله چې موت هغیم کده وسی، کله چې امور ذکر او کې زما په نظر هغه هیڅ کلام داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعه ته تقدیم نه کوي چې هغه کوکی خدای نه خسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي، او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي، او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بد منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکي. داسې رواجونه زموږ په هیواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو، تاسو دا فکر وکړي چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخل شوی ده، زه خبر یم کله چې زه کوم ځنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپلوانو په هیواد په ولایتونو کې او په خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په باد ورکړ، دا جنگ وسو هغه ته ورکړ، هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي، همدا د کورنۍ نه هر شی شروع کیږي. که هغه کورنۍ سم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي، زما په نظر هېڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي، او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي، او خپل هغه لور بدبختوي او دا هغه ژوند خرابوي. ام دیغ زینه او داغه نه ورسته د کوم دنه شوکی د مکتب نه د خوانزینه که په خوانزی کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان خوونکي خپل زکوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډیره کله چې دا خوونکي په خوانزی کې خپل خو زکوونکي ته تدریس ورکوي اکل لس دقیقه شل دقیقه دا همدغه د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د انجونو په حق نه د خلکو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ چې صحیح حق لري تاسو باندې خوټ شي عقل لري موټ شي عقل لري او هیوا تاسو باندې شي عقل لري زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقيږي کفن پندون ته زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسيږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیوا ته وکړم زه هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کو اغلی صافی بیرته تر راګرځو بیرته برا شو اوګي امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کوي د کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټولي غندلې او له طالبان نه بیا بیا غوښتې دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا وختنی نه دی منلی او نه دی عملي کړی او دنجونو خونځي او په ځنګل توګه زده کړی او کارونه اماسي تړلې دي خو دا احتمال نه دی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د خزو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یو پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقوقو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دی په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او کنه وسم شته
مننکم واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه په خوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر وکه دی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم اسي به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجعي وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوه هغه پروسیجر دومره چې خلک بهشي منصرف کېده نتیجه به یم مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسی زین شته دسی مراجی وسته چې ما به ملامت کی او ما به فشار وی او بل اخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تحصیل لري خلک باندې خصوصا په لری پرتو سیمو کې په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي خو په ولسوالیو کې ولایاتو کې په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري همدا چې اوس غلا نه کېږي هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سختکیږي. زاورم چې دا خبرې شته دي اوسه موبایلونه خلکو د لاسونو نه تښتول کیږي یا به ګیر کیږي یا به نه کیږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې وسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک نه نشرایي اوس فکر کوم چې خو هم یو سیستم ځوندې او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا تر اوسه پرې خبر نهستئ.
هو واقعا معلومات له افغانستان نه مشکل وسته دي. طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي او د دوی نه د زده کړو، کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغېزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی، دغه پېښې به یې راکمې کړي؟
د سخونه شو ویلای چې اثر به ونی کی، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه ډیره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وزکی او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم جلی خوښي ځان ته نکاح کوي، دې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشان چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کې. دا دا یو څه به اثر برانګیز وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده، دوی خپله د دوی خپل مشران چې دا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري، بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي، او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ کی، خو دا احتمال ډیری چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې.
مننه. د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکئ، یوه بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت وو په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي. موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي. د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و. دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و. د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. و د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستي؟
د سیم نو سوال چې نه راوستي تغییر، تغییر راوستي د وڅنا څخه تغییر نه وای راوستي. نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریښودلو اجازه نه ورکول. یعنی څنا څه تغییرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو. او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار د دغه لپاره چې خپل ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلک وهڅول شي تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپیژني، خدای وپیژني، خپل حقونه وپیژني، د نورو حقونه ته احترام قایل شي. دغه مبارزه روانه وه. او دا مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاري حکم فرما ده، د هغه هیواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو. او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه وو چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوي چې ډیری خار متمرکز وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نشو، ځینو ښځو یا سړیو تنه ناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسي ونه شو. او ډیر خار متمرکزه پروژه
امنیت نه وو. اول امنیت نه وو، څوک احساس د امنیت نه کول. هر کس چې پروژه اخیسته و هغه مجبور و چې څوک کسان نور ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي، تر هغه صاحب پورې دا لاړ شي. هلته چې صاحب ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده. ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونه شي. دغه ویرې به د خلکو څخه و. هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی و، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ور باندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې کولې. یعنې هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څناڅه یې کار کړی و. دغومره څناڅه یې کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه شو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې. یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللي، پوهنتونونو ته تللي چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شي شوی و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونشول او بلاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان کړ، یوه خبره بیا کېدله چې د ښځو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه شی تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېر مننه. مخکې نیازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې بد خبرې
اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکی خزو په دور ورنه کې نشه مگر دوی خپل پریږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې دوی یو جلی په اخر کې خوخیږي او یا کوم کونډه خوخیږي دوی نه پوښتنه نه کوي مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره دوی کورنۍ باندې راځي او هغه جلی اخلي او ټول کپی هغه کورنۍ ته ورکوي دا ټول ګپ خبرې خلاصوي دا رقم دوی دی دوی هیڅ کله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر شول یوازې دا دی چې خزو باندې تدقیق دی مگر هغوی خپل اسان تدقیق نه کوي دا د شل کال مخکې وروسته د غني په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی ایسه درلوده کار کوله د ښځې مخصوصا ما خپل د ما دولتي کارو ما کار کوله په دولت کې مگر اوس کار نه کوم وزګارې ما زمونږه کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه خیګنه د خیګنه وایو که بدی کړی دا په هغه حکومت کې کوم بدی ستاسو بدی وایو مخکې په شل کال څخه ته داس ورکړی وو هغه وظیفه لري چې سړي ډیره څه په مسوکو کا پروژه کا دولتي وو کا غیر دولتي په موسسه باندې شاونه کې دی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډیر څه تحصیل کړی د هغه وخت کې تر هغه د خپل لسانس ډاکټر د ماستری شاینه مختلفه حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې تللی نور هی ودو ته مګر هغه کوم کارونه چې مګر دوه وی کار څنګه وو ما کوم پروژه وو ما کتی وو دایمي نه وو چې هغه هم دغه په اساس چې امنیت نو امنیت ته وویل چې امنیت نو واقعا هم دغه سی وو کله چې هغه وخت فرصت زمينه او امنیت نو امنیت څه لمنځه زموږ امنیت اخلي واغه هم دا اوسنی حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی اوس کامیت استه د ټول خزې جنو ګردی دا امنیت موږ څه چی شو کو دی امنیت ودی دی امنیت موږ خپل تحصیل وکړو موږ خپل کورنۍ خواړه د شایان چمتو کو خپل کورنۍ نور د خواړه لباس چې موږ دی امنیت باندې موږ چمتو وکړو دوی کله چې دې دم دا ځکه لکه اوس دوه نیم کال کې چې دوی راغلي
تاسو نه غواړم اغلی صافی تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی د ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي تاسو مخکې دا دی نکاح خبره وکړه چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم وادنه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان لمخې په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړي دوی وایي چې ټینګار یې دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ
اصلا نه زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شي کوم عمره عمره ثاني چې دوی هغه باندې دي ساتي کوي هغه څه خلاصي کې دا دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه و چې دا هر شي قانون اساسي جوړ کې یا دوی نور د حکومت هغه شایسته دي یعنی دوی چمتو کې جوړ کې کوم دا شي منظم چمتو تاسو کولی سو دا ډیر وختونه چې ما یو کال بس و دوی ته خپل امر ثانی هر شي وي باید دوی برابر کی مگر مکتبونه خلاص کی پدونه شاید اول خو مکتب باندې که خزر به وظیفه نه وباسه پدونونه باندې سو دوه اصلا دوی به خبري باندې باور نه لوس او مشکل سوند دادی چې طالبان یو هغه نه دی یو ډول نه دی طالبان څو ډول دی ګل دی دوی کول نه خپل مانک جوړ سي او خپل خبري یو کی او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي مای وای چې مکتب خلاص کی نه مای وای چې مکتب خلاص نه کی نه مای وای چې خزي ما ولاسي کارو کی کار شي دی هغه ډیرګي په افغانستان کې خزي کولی دی خپل خاون لراس ورکړي په جنگونه کې ځمن نه لري بچا را شان نه لري نو مجبور دی خپل کورنۍ ته کار وکړي او نه مای وای نه هسه به هغه به ځان کې کار شي نهسته تاسو آی واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسی په اسلام کې دونه حق خزه ته ورکړی ده کار کولی سي زده کړه کولی سي نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي ولې خزه ته حق نه ورکوي اوس ته وګوره په کابینه کې دوی شي کې په دغه د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د خزه نشته کله د با د بهر نه د نور هیوادونو راځي کوم خزه چې د خزه په اړه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي دا په منځ کې یو د افغاني خزه فعال حقوق یا کوم پښتني خزه نشته چې دوی سره کوي آیا دوی ته روانه چې کینی د نور خزه سره دوی ورکاو چې د خارجي خزه ارزو خو په دې افغان خزه وې سره خبرې کوي هغه د چیل پرداغلی چې د افغان خزه ستونزه حل کی تاسو ولې هغه خپل ځره مې خبرې کوي موږ د خزه حق ورکړي د موږ هغه ته هر څه وکړه دا څو در دوی ته کوي چې موږ د خزه حق د اساس ورکړي که د اسلام حق د سم د اسلام په اساس تخت حق ورکړي نو ولي مکتبونه باندې دي تر اوسه د څو کله کې د
جوړ واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بند بد بندونه د خځو او نجونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي د څو سره موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مخته ځي موږ کال په کال شاته ځو دا څنګه اسلامي حکومت ده
بیرته راځم درته بیرته راځم اغلی امیل لتا سنا وغوړم چې پام دی متفسره واورم او پښتنه می لتا سنا داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاریخوالی کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتي چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، د فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختک نشه تولیږي نو مونږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیرې کړي، اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي، وادي هم بې بنیاده بی اساسه متوجه. او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي، دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي او ظاهرا بلاخره به د زده کړې پایل کې ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدي په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لخت لګه موږ د زده کړې تحریم کړي نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولي، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکو. د ما سوال له تاسو نه دادې چې که یو کال وروسته مثلا طالبان انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وې یا په لومړي سمستر کې وې، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
نه، په افغاني ټولنه کې نه. هغه نجلۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېری شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده، ځکه ما زه علمي غړی او متدرسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه هغه خپل هغه ستسته به هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعد هغه یې جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامین دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي، دا هر څه تباه شو، برباد شو، له منځه لاړه. په دې
وبخې د ماده د خبرولو وخت مې را په ختمېدو دی، ورستې پښتنې کوم او هغه عمل له تاسو نه پښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې مشته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې خنجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایه داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي؟
دا اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې که پیلی نن اعلان کړي بس دی، اوس خو مون نسلونه تباه کوي، یو نسل نه تباه کیږي بیا په نسل تباه کیږي، دا په دې څېړنه شوی، تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دی پیلی دا ډیر ښه کار وی پر دی چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او موږ هم داسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو نه خلک مني او نه دلته
سلامت ہو سی ڈی رضیات مانن ہو گیا مل تھا سنا اگلے قمر نیاز ترازم اگلے نیاز تھا سمرا تھا لن پہ دقیقہ کیوں وائی منگ پدا کا سی او مسائل کیو چې تاسو درې واړ ورته اشاره وکړه لند څه کیدلې شي چې لکتر لگا دغه تاو تری خوالې ک بش پړه لمن زنه زیغت بلا بلی باندې یاد کړی کم شي
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونو د دروازې پرانستل ترڅو چې مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو چې کله مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نکینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یې لکه دا اوس هم چې مونږ دته دوی اړستلې دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بل اخر زمونږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل سي پونتونو نه پرانیزل سي دا همداسې به مخه بل اخر بل منځ ته درشي
مننه کوم اغلی قمر نیازی دنیا صافه لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کې او لن راته وایي د سی پی وی دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو یاد کړی نورو ملمنو یاد کړی دا که په بشپړه لټوګه لمنځنه ځل تر لگا راکمه شي
مننه که دوی واقعا خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهیر از هر وخت از دیری تازه است که ډیری خور ډیری نجونو بیچاره کولی نسي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نسي مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوس هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي اوسي مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور نه پرېږدي نور نه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوی نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې ملکي یا داسې بدبختونه نور باندې راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري موږ چېرته لاړ شو مجبور خپل ژوند
ډیر زیات مننه کوم د خبرونې وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو میلمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم دوستانو د نور بس دې ونیز خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ل درې درنو میلمنو سره خبرې وکړې د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګی امیل مدنی فعال دنیا صافی او همدارنګه د بشری حقوقو فعال قمر نیاز دی لدری والو مننه تربیا خیچری